درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زیات مڅاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر په لسمه چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په ونیمو بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقوقو لو ویلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او نجونو له حقوقو جدي سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر وای د دفتر د پاتې دوه لپاره هڅې کوي، ځکه چې د نړیوالو مرستندویانو مرستې کمې شوې دي. ولکل ترک د چهارشنبې په ورځ وویل چې مرستې په داسې وخت کې کمې شوې دي چې له شخړو څخه په اغیزمنو سیمو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې په سیاسي دودي. ښاغلی ترک زیاته کړې چې هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکوونکو سفرونه کم شوي او په کولمبیا، کانګو، میانمار، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې اړتیاوې په زیاتی دودي بنیادي هلې ځلې باید ودرول شي. په ایران کې د طالبانو د لوړو زده کړو پر وزیر انتقادونه شوې دي. ندا محمد ندیم د ایران د سفر په مهال د دغه هیواد د علومو له وزیر حسین سیمایی صراف سره لیدلی دي او هغه ترې پوښتنه کړې ده چې دا ممکنه ده چې د یو هیواد نیمایي کسان حذف شي. د ایران النا خبری آژانس د شاغلی سیمایی خبری اخیستی چې ندا محمد ندیم ته ویل دي چې د ایران په پوهنتونونو کې جونیا او هلوکان یو ځای درس وایي او په دین او روایتونو کې د شزی او نر ترمنز هیڅ توپیر نشته. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی حافظ ضیاء الله هاشمی بی بی سی ته ویل دي چې د دواړو لورو ترمنز دا ډول خبرې نه دي شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د اونۍ په پایل کې د نږدې یوه ونی په مخه ایران ته په سفر لاړ. جنوبی کوریا او جاپان نن وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د چین او روسیې پوځي الوتکو په ګډه د دوغو دوه هیوادونو شاوخوا الوتنې وکړې. جنوبی کوریا د روسیې او چین استازو ته خپل اعتراض اعلان کړ او جاپان ویل دي چې خپل جدي اندېښنې د خپل ملي امنیت په تړاو له دوغو دوه هیوادونو سره شریکې کړې دي. د ټوکیو په باور دو روسیا الوتکو چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري د سه شنبه په ورځ له دوه چینایي الوتکو سره د چاپان شاوخوا الوتنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او سلګونه زره کسان مجبور شوي چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د ماندنو چار وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ ول چې دغه دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ترامپ په مزګرتوب روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون ته ژمن پاتې شي. او دیوالی جشن نن د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د یونسکو غونډه پرون پرانستل شوه چې تر سبا پورې دوام کوي. په دې غونډه کې د اته اویا هیوادونو لسګونو فرهنګي میراثونه ارزول کیږي چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یونسکو د اعلامیې هرکلی وکړ او ویل چې دیوالی د هندي کلتور او ارزښتونو مربوط ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا نن د افغانستان وضعیت ارزوي. یو شمېر افغان شزیا او خبریالان په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په ځان دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وخت کې اوس ډېره د پاکستان په ځان ده.
د پکتیا په محبس کې بندیانو حرفوي زده کړې کړي.
ډېر خلک داسې روغ لل بندیانو چې هغه یې چې نه وزده. د ځینو چې وتل وسهغه د خپل کاروبار ته مخه کړي د خپل کاروبار نه.
د اوکراین ولسمشر په مشروب ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما له وړاندې په یو بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی وو، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې نن د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو پر وضعیت اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
نن چهارشنبه د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکلي بیان کې د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړیو. په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې واقعه د طالبانو له رسېدو راهیسې وضعیت ډیر ناوړه بلل شوی. د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالان له امنیت شورا غوښتنه کوي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د پراخ لګول شویو محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. د خوځو د حقوقو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په خوځو محدودیتونه زیاتوي او نړۍ باید یوازې لیدونکي نه اوسي، بلکې په خبره د بندیزونو او تحریمونو په وسیله باید په طالبانو فشار راوستل شي.
حقوق بنیادی زنانه
د کار سکرو او ازادي په برخه کې د افغان خوځو د بنسټیزو حقوقو په اړه باید هیڅ ډول معامله ونشي. د غرض افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د ډیپلوماټیکي او نورو لارونو په ګټه اخیستنې په طالبانو فشارونه زیات کړي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یو بستر وغوړوي. ښځې باید یوازې د اعلامیو برخه نه وي، بلکې باید د بشري حقونو په ټولو اعلامیو کې چې د ښځو کوم حقونه تضمین شوي افغان میرمنو ته ورکول شي،
تر زندگی روزمره آنها عملی شود.
د ښځو د حقونو بلې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل باید
ملګری ملتونه باید له کوم فکر او سوچ پرته د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې د ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارتاید په توګه تعریف او وغندي. د غرض باید د ځواب ورکولو یو میکانیزم رامنځته شي چې له مخې د طالبانو مشران په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر ښځو په محدودیتونو کې لاس لري تحریم او ځواب ورکولو ته اړ شي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان که د خوځو د حقونو پراخ نقص غندل شوی او طالبانو غوښتل شوی چې د دوی په وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکروسه د کار او زکړو په ګډون په خوځو پراخه محدودیتونه لګولي. د دسمبر په اومه د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر خیګنی چارې متاثر کړي او په وینا یې هر څومره چې وګدیږي په همغه اندازه ژوند ژغورون کې خدمتونه له خطر سره مخ کوي. کاتوم د طالبانو اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه تضمین کړي. هغه ادعا چې د افغانستان خلکو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خوځو او نجونو له حقوقو جدي سرغړونه دوام لري. لشپګم ټولګي ورپورته ټولګي ته د نجونو د ورتک مخه نیول شوی او خوځو او نجونو له پهنټونی زده کړو هم راګرځول شوی. په دې سربېره خوځو د ټولنې په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه محروم شوی دي.
و مبردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کوي او په راپور کې اشاره شوې وه چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سم امنیت شورا غونډه کوي. لبلې خو یو شمېر شزی جونی خبریالان او د تیر جمهوریت حکومت پوځیان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ډېرې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویلو ته اړ باسي. له دې سره د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د دې هیواد د راتلونکي لپاره یې ګواښ کړی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام را لیکوي.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره خ نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزده کړو محرومه شوی وای د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي. نوموړي نن چهارشنبه د دسمبر لسم ازادي راډیو ته وویل
بنوونه یک دختر افغانی
به وی افغان انچلې په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپل حقوقو ازادي لمنځي خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقوقو نه محروم یو موږ کلونه خواري وکړي چې یو وخت لونکي ولرو خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لانه لرم
حتی نه میتونم از خانه بیرون برم
د طالبان حکومت په 2022 کال کې واخت تر بیا رسیدو وروسته لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول اسري ذکر بندیزونه لګول یو د غرازی په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو د کار مخنیولي نه یوازې مرمنې بلکې یو شمیر نارینه هم وایي چې د طالبانو لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي د ختیز لغمان یو وسیدون کې چنی غختل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم چې نه پیژنم که هغه د کار حق وي هغه د تعلیم حق وي هغه د آرام ژوند حق وي دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي دلته یو محض دیکتاتوري نه
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 8 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبريل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول لامل ونیول د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر سرتیری وایي په حکومت کې د کار لامل لا هم دوی د خپل اثر نیونو شکنجه او د طالبانو له بد چلن سره مخ دي له ډلې یو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری پولیس ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي تعقیبیږي شکنجه کیږي او ان وژل کیږي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي چې د جولای اګست او سپتمبر په میاشتو کې الکتر لګد تیر جمهوری حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجه سلر ویشت او د غراز د بند چلن او د مرګ د غوښونو لس قضیې مستند کړي دا راپور په افغانستان کې د خزو نجونو د حقونو پر وضعیت د داعش د حملو او ملکی تلفاتو د گاونډي او هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرونیونو او د غراز غوښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کلاغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی بلخوا یو شمیر افغان خبريالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو تاوتریخوالي محدودیتونو سانسور او آن د مرګ لګواخونو سره مخ شوي یوې افغاني خبريالې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبريال خوندیتوب واسطې او مسلک خوندیتوب نه دي بلکې د ټولنې د حقایقو د خلکو د ژغ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دي مرته خبريالانو غشتنی دایي چې د خبريالانو حقونه تدریناوي وسې د دوی د امنیت تضمین وسې د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید دوی پر وړاندې پاتې ورسي چې دا غوښتل څنګه شزنه خبريالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ وساتل شي
دغه افغان خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتيري او اقليتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې نن چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد د 316 برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخاوني سي ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅ کله باید ظلم او بی عدالتي عادي ونه ګڼل شي نو موري څوره جوړانې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي و چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې لاستازو سره مهمه ناستې درلودې هغه ټینګار کړی و چې نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه د خزو غوښتنو ته غوږ کېږدي پاندې حال کې د بشري حقوقو بنسټونه د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت اندېښمنونکي او د دې هیواد د راتلونکو لپاره ګواښ بولي دروادارای په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او په تیر جمهوریت حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید لبیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د پریکړه لیک شاهدانو. د بشري حقوقو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي، چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو ولو په برخه کې کټور تمام شي.
فرهنګ مافیا طرف افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړي چې د خزو جنو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او د غرض د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادي ته احترام لري. خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او جنو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقوقو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي چې نړی نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب لامل د خلکو ژوند خراب کړي. واویا کال وړاندې په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. د دې دشمخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقوقو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو مهم لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټول نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د درناوي لپاره ټولنې کولای شي یو سولهیز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقوقونه زموږ بنسټیزي ورزنی اړتیاوي د 2025 کال لپاره د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې شعار دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اوس دوی د وارداتو او صادراتو په برخه کې په پاکستان متکی نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان بیا وایي پاکستان تر افغانستان زیات زیان کړی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم زیان دوه اړخیز ګڼي او ټینګار کوي چې دا لارې باید بندې نه شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسؤل خان جانل کوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 50% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسیږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار ترڅنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ته دا نه تړل کېدای شي او نه دی وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړي وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړي دي.
که هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خبرې تازه مرکه کې دا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په دیشمه شوې وي، او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابي د نومبر په 18 په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دایده په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي، او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګري لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیا وي د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په مشهور ډول په خپل هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافقه وکړه. په اوکراین کې وروستي انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شوي وو، او دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلی دی چې د جګړې پر مهال د ټاکنې وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دی په خپل جګړه ځپل هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي. سپینمنې اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولیټیکو خبرونې ته په یو مرکه کې چې د دسمبر په نامه خبره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت رسیدلی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکی د خپل پخوانی دریز برعکس خبریالانو ته د دسمبر په 9 وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی، که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې پر مهال لړۍ ورکولو سره مخالفت کوي. د اوکراین د ولسمشر په باور که چیرته امنیت تامین شي کېدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زلنسکی زیاته کړه چې د اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او په ښکاره متحد ایالاتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. زلنسکی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکراینی چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هر ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي، او په زرګونو اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنگ دي. همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د نظر پښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال د انتخابات وشي. په دغه هیواد کې روسي انتخابات په 2019 کال کې ترسره شوي وو، خو یو شمېر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریو سره راشي. په روسي اونیو کې د زلنسکي ډیر ملاتړ کم شوی دی. او علت د اداري فساد پیښې د چله عملې د زلنسکي یو اغیزمن سلاکار اندري یارماک هم استعفا کړې ده. د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسي چارواکي داسې باور لري چې دوی برلاسه دي او د متحده ایالاتونو د سولې پلان چې شل ماده لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریس ملاتړ کوي چې په 2022 کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې څرګند شوی و. زلنسکي د دسمبر په نهمه ایتالیا ته ولاړ. د اروپایي وادونو څخه د تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنگتن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي. په خواله رسنیو کې زلنسکي په یو بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به ډیر ژر واشنگتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجاری، فلزکاری او ودانیزو چارو په برخه کې کورسونه جوړ شوې دي او بندیانو ته ورشي چې دا مسلکونه زده کړي او کله چې له بنده خوشی کیږي نو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړي. راپورت ته توجه وکړي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصرف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامي درې شي. په خوانیزو برنامو کې دوی د دینیز زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي. خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجاری او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوختي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روري ته ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دیار شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز راکړه خوب دي لپاره خې دي سپه اینده کې موږ دی باندې وزو دي موږ سبقونه دي موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ به ناکام نه راځو موږ بدل تصدق کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولی وايي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونی کی. یو بل زندانی سمیع الله وايي
ولا جرمونه کوي خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي بیا دلته خ زده کړې روانې دي انداسې خیاطې د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده بیچ بنا پیدل د زینه جو وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
د سکسن راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو یو لویا سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو اګټه تر واخ.
بلدوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وهل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه په درسونه زده کوي او چارې خپ مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې د ماحال شاوخوا 15 سو بندیان موجود دي چې د ځای مسؤلینو په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخې د نشې توکو په کاروبار بندیان شوې دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند دا دغه اصلي کو سره وکي زبک زکه دا غزمر دا پمبا و قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال و اخوته دا پمبا دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 کم نرخ، اوس په 170 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6,000 کالدارې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړ دی. نو دا خلګه ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا وترمات مکبل کی کدرمن او کللی زکن کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره راس مایم د ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلسته. هلا د تاسو ټول کدرمن زکن کی براتره او جوړ صحتمند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکن کو د سیس مرسته سود نو رز لوست یو ولسم لوست نو تاسو ټول کدرمن زکن کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زره سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نن رز د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکی کولای زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلې مسې پیپری هم چې نن قدر منو کولای زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشحال زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارې چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات ولوسته، نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کله من ځکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پرمخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنو ځکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نزد کون کو سروي بشکار کېدل، د هغوی ښکارول څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سر تر سر کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی بده کې مدل. خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپی چې د خپل ژوند ورسنی سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړی. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید د بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کولمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.15 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د کورنیو څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بدید رونه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ کډر منځ کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرکز تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په تیرې بیا د دوی مهم موخه چې و هغه په خپله د عسکري کتاعاتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د څارنه درملنه و یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېزه څخه ولړل، چې وروسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر 14 ورسو، او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو له جملو څخه لومړنی چې دی د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څاروي یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دی ته خوړه برابر سی، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو، کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت وسی، یعنی تزوید باید د ترمنز وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول سی، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو، تر څو وکولای شو حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پرانس، مرئی، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیرې بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده، چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور، په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دي، او و ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او 15 ډوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرون کې ژوي هم ستا، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو ته ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زکون کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت. الله پامان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلالی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پیمه د ول سم ټول کی چوپره پیمه سم به هم لوسته هیله د شي تاسو ټول قدر من او گلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحه چم په پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافیا مزمن دویم لوست نو هیله د چری تیری ورځې لوستره بم په پراو در دقیق ډول سره زده کړو او سی چم نیو لوست امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کړئ. خوشاو ګل لیزه کون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کون کو د لوست پهل په شبو کې لمړی موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د څانګو ترمنځ یو بیلوونکې برخه جوړه سوې ده یا هم بیلوونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې امله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره
سره پیژندل ضروری وګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځکونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چرند د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستی کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې د انګلستان حیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورسوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسي ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسي ترمنځ دی وی هېلي ساحه سره چې ډیره زیاته مینه درلوده د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسي امپراتوري یو بل سره نشتی وی نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې فوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیس په ختیځ څخه په ختیس کې د یولي درې پوری اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1398 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او فدې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکي د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمې تر بلکې لاندې راله، د افغانستان زمي سیمې اشغال کړل. چې انګلیسانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړه، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسه خبرسته په پای کې د ډیورنس سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړچنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټر لسپن چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره رسولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هو هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او رسې د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت پکړه تر څو خپل خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې تر څنګ په 1928 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو شو که درمنو زر قول کول ویدی سرحدونه از مجد هیواد پل ویدیس که دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کش موجود دی چی داغه دا ایران او افغانستان ترمینز پول را میسته کرده چې یو کښه په خپل د مغمحان سرحدي کښې په نامه سره یادیږي او بل کښه د بحري سرحدي کښې په نامه سره یادیږي چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مغمحان سرحدي کښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولی وټاکل چې هغه پولې د مغمحان سرحدي کښ په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کښ چې د پخري سرحدي کښ په نامه سره یې چې دغه سرحدي کښ د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بل اخره په 1311 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خواسخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د فخری د کرښه په نامه سریات کړه او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کشه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کشه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق له معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق له به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پایته رسیدلی شوه. وخت لا پمن